افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او رهي د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو پایلې د سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. د امنیسي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپي او ځورونې پیل کړي او په سلګونو افغان کډوال په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشې کړي او هغه نوې پالیسي لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې دوه لپاره د ان او سی په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغان کډوال نیولې دي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې وویل چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو لسو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبی د فساد په یوه تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 کاله بند او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره د 2 کلونو بند سزا د اعلانولو په مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. دوی تورن شوی چې د عمران خان د واکمنۍ په مهال د پیسو د سپینولو په بدل کې له لوی سوداګر ملک ریاض څخه ځمکه د ډالۍ په توګه ترلاسه کړې. څارنوالانو ادعا کړې چې دا د څه باندې 190 میلیونه انګلیسي پاونډو قضیه ده. عمران خان او میرمنې دغه تورونه رد کړي او تر شا یې سیاسي انګیزې بللې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. دوه یو کلن عمران خان چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، له څه باندې یو کال رئیس په زندان کې دی او د جرمونو له څه باندې یو نیم سل قضیو سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پناه غوښتونکو یوه بیړۍ چې هسپانیا ته روانه وه او 80 تنه پاکستانیان پکې سپاره و ډوبه شوې ده. رویترز خبري اژانس پرون د افریقایي هیواد مراکش د چارواکو په قول وویل چې دا بیړۍ د جنوري په 2 روانه شوې وه او 69 تنه پکې سپاره و. د مراکش چارواکو په وینا د بیړۍ له ډوبېدو وروسته 30 تنه ژغورل شوې. مراکش چارواکو هم ویلي چې د بیړۍ اکثره سپرلۍ پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مراکش کې له خپل سفارت سره د دې پیښې په تړاو په تماس کې دي. د اسرائیل کابینه به نن جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره د حماس وسله والې ډلې سره د یوې موافقې د وروستي تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه موافقې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه د زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. دغه اعلان سره سره په غزه کې اسرائیل جنگي الوتکو سختو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو پرون وویل چې د اوربند له اعلان وروسته د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل چې کابینه به نن غونډه وکړي او د دغې موافقې په اړه به رای واخلي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم هرکلی مکوم د افغانستان پاره د ولسمشر بایدن تګلاره او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکی دریځ په دې اړه دلته بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او له دې سره یې د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورساوه. د دوشنبه په ورځ به ډونالد ټرمپ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې تر ډېره امریکایانو ته لارښوونې لرلې، خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې 1340 اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی. دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 11 صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همغسې کنګل پاتې کېږي. د 2020 کال د اګست په 15 نیټه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته متحد ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې. طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتي دي چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي، خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغې شتمنۍ ساتل د اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي. د بایدن په باور افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته. جو بایدن دا هم ویلي دي چې د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغو شتمنیو باندې حقوقي ادعاوې لري او یا یې د حقوقي ادا کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پروسه شکل د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالرو د اخیستو مستحق نه دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دریسته به د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو، خو رابشم بحث په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کرا شو د جو بایدن دریسته که په لنډه کتنه ورته وکړي د په څلور کلن د دوره کې له افغانستان سره څرنګه چلند وکړ او څرنګه چلند یې درلود؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیې په باره کې د ابتدا نه ډېر ښه نه و، او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کلونو په دې خوا چې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس و او دا د سنا د خارجي چارو مسؤول و، حتی په هغه وخت کې هم دا په دې فکر و چې د افغانستان نه خپلې قواوې وکاږي او افغانستان کې د موقت وخت لپاره هلته تللي دي، او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د رئیس جمهور و، حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د ارګ نه ووته، چې هغه مسله دا وه چې دې د فساد او دې په باره کې بحث کوه، نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلي وو چې نه، پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی، او بیا د ارګ نه وتې وه، هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووزي. نو کله چې رئیس جمهور شو، سره دې چې پوهېده چې دغه توافقنامه د دوحې چې د طالبانو د امریکې ترمنځ ده، او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی و چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووزي، نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کاله امریکا په سرمایه گذاری کړله هغه د منځه، ځکه چې د افغانستان سیستم بالاخره امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواوو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړ و، سره له دې چې د افغانستان حکومت یعنې تقریبا 15% کولای شو چې خپل پلان گذاري وکړي، عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا یعنی مشروط په هغې باندې و. سره نو کله چې هغه قتل شو، په خپله تاثیرات یې بیا په نظام باندې راوستل. نو غټ مشکل دا دی چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وتلو په اراده باندې یا فکر باندې و، نو د دې دغه برخورد هم د امریکې لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکې زیات متخصصین نظامي چې متخصصین همدارنګه سیاسيون د دې د افغانستان نه په دغه رقم وتلو باندې سره موافق نه وو. البته ټول په دې غوښته چې او افغانستان دپاره هم لوی ستونزې پرېغوستلې چې نظام سقوط شو. تاسې اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکی حساب تاسې ورته مخکې اشاره وکړله، هغه کنګل ده د افغانستان.
مننه میاخیل صاحب، همدغه ټوکیو ته به راشو د خپرونې په ترڅ کې. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ باندې هم دې خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغو ځواکونو د وتلو په سر باندې اختلافات هم شته. لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډیری نیوکه هم په دې باندې شوې دي، د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغوښتل شوې ده، انتقادونه پیش شوې دي، بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې خپل پریکړې نه دفاع وکړي، ځکه چې دغه پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکې په ګټه باندې وه او دغه جنگ ختم کړ هلته نور دیو لپاره.
میاخیل صاحب او بخشی، اصلا پریکړه خودی ډانلډ ټرمپ وخت کې شوه، ولی یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې.
کوری د امریکا د ټولو رئیس جمهورانو د بش د وینا را پدې خو اوباما، ټرمپ، په خپل بایدن دا ټول په دې فکر وو چې د افغانستان نووزی او د افغانستان کې د نیشن بیلډینګ لپاره یا د ملت سازۍ لپاره د سیستم جوړونې لپاره دی او په افغانستان کې نه دي. یعنې دا دغه ابتدا نه د ټولو همدغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شول، عوامل یې نور دي، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکې ترمنځ چې موجود و، ځکه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ وي او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ وي. نو په دې خاطر باندې دا یعنی اختلاف د ټولو نظر د رئیس جمهورانو همدا و چې د افغانستان نه ووزي. خو د دوحې قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ټرمپ لخوا امضا شوې وه، هغه صحیح عملی نه شوله، ځکه چې هغه مهمه برخه د هغه توافقنامه دا وی چې بین الافغاني ډایالوګ به شروع کیږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسیږي، موقت حکومت به هلته جوړیږي او بالاخره انتقال قدرت به یو بېطرفه حکومت ته ورکړل کیږي، او بل دا چې طالبان به هم د ټولو تروریستي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنی هغه هم د امریکا ولو جنبه و توانه غوستله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې معنی دی چې تاسې یوازې یوه برخه د قرارداد چې هغه طالبان به په امریکایي قواوو حمله نه کوي د وتلو په وخت کې او امریکایي به قواوې به ووځي، نو یوازې د وتلو لپاره، یعنې د امریکې د قواوو د وتلو لپاره قرارداد دغه شو هغه عملي کړو. دا اعتراض چې دی هغه په همدغه علت دی چې اغه نور برخه د قرارداد عملی نشولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانانو لخوا، هم په سیمه کې او هم په داخله امریکا کې د سیاسيونو په دې وټل باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټولو ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن کچیرته هم د شلکلن تاریخ ته وګورو یا د شلکلن دورې ته وګورو چې بهرني قواوې په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیانو شمیر زیات شو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې په تر 2015 کلونو پورې، یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې تر پای پورې، حتی تر 2010 پورې، او دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي، او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همداسې نه ده
دا په دې کول، یعنی دا کوم ځکه چې مجبوري چې ځکه چې ته قواوې لري او هلته ته یې، نو باید دغه شعار نه ورکړي. یعنی دې غوښته چې د افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په حکومت باندې ودرېږي. اما د دې تر شا اوس په ټول هغه اسناد چې کومې دي د بوش د دورې نه راپدې خوا، یعنې رامسفیلډ هغه وخت کې زه چې کورنیو چارو وزارت کې معین وم، کله کابل ته راغی نو بیا گردیس جلالی صاحب وقتی وزیر داخلی و دی سره لاړو ځکه چې پولیس سره دی کومک نکړو. نو من بحث دا چې تاسو څومره امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي دغه سی پولیس د ټوریزم یا د کاونټر ټوریزم د مبارزې په اول خط کې دي. تاسو باید یو سره عین کومک وکړي. بلاخره د نیمې ورځې بحثونو دغه نه دا چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د ټوریزم ضد دي او موږ دلته نیشنل بلډینګ ته نیو راغلي. یعنی دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسو اوباما اشاره ورکړه چې اوباما وو هغه غوښته چې قواوې اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوې اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوې اضافه کړي، 10,000، 20,000، 30,000، 30,000، ځکه چې دوی ویل چې که قواوې اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبانو سره خبرې وکړي. نو هغه قواوې د دې د خطر اضافه کړي، اما بېرته یې ورپسې یو بل هغه شرایط کېغوسل چې په 2014 کې به د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پوهېدل چې امریکا د افغانستان نه وځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته د یو دپاره د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، شوروي اتحاد، چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودل او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسو اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه یعنی اړیکې نه لري، یعنی د دغه په لحاظ باندې، د ایډیالوژي په لحاظ باندې، حتی په تېره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبانو سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې هغه لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته. نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسینو که هغه دواړه جمهور رئیسانو، همدارنګه وکیلان د افغانستان و نور سیاسي کوم یو دی، په دې فکر کوي چې نه امریکا نه وزي. او دا یو لوی بحث و کله به چې بحثونه راتلل. دا بحثونه ډیر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وزي، بیا به ویل چې نه دا تاسو د امریکایانو خبره کوي.
مننه میاخیل صاحب محترم، همدا ډیر مهم سوال دی چې دا هغه وخت چارواکو څه فکر کاوه. په دې اړه به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر په دلته سره شریک کړم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په افغانستان کې اوري. تاسو را سره یست
محترم وروره. خدای دې راول ورور څنګه په خیر؟
مننه، خیر یو سه. په لپښتنه
مننه ټوله اوریدونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را بسما چې یو خبره سره شریک کو، د رادیو پاړوان باندې محترم وره کله کله پر دا ټیم باندې ساتي رادیو ډیر نشرات کړی. تاسو یو وخت سمې دا دی چې دا سنځه حلته او دغه موضوع د دغه پانتونو پر برابر و وروره.
یا موضوع په دې باندې د سه په امریکا کې اوري جمهور تللی بل را روان دی، افغانستان سره به د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
بالکل وروره، دلته راډیو دې رښتیا سره بخښنه غواړم. دا خو نو خبر دسته ځکه چې دا هغه اوس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه په خاني حکومت هم وو، یعنی طالبان هم وو، چې بیا هغه دفاع د وخه کې دغه سوله وسوله بیا خلیلزاد صاحب په دې منځ کې وګرځېدی. نو هلته ډېرې امضاوې وسولې. زما په نظر که چېرې پر هغه خبرو باندې یعنی عملي بڼه ولري، پر هغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته به ځوام دا نوی رئیس جمهور د امریکې ګټور تمام. زما فکر
ډېره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدونکو
یو پوښتنه د میلمنو سره لرم.
مهرباني.
د میلمنو څخه مې په دې خاطر پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال دی یو تر بل تحمل سره وکي، تجارتونه سره خلاص کی، بندرونه سره خلاص کی، چې دا څنګه کېدله چې دغه پوښتنه دې راته جواب کړي. دې تر موږ یو څه مانا ډېر معلومات ورسره ستا نو نور مننه اورېدونکو ته وخت
کور ودان کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني. بله
و سره دغه د موږ ته د شیش پات څه خبرې کولې؟
نو تاسو راډیو تر اوسه نه دا اورېدلې؟
یا نه دې اورېدلې؟
نو سه راډیو په ما اورېده څنګه به مراته وه. بل اورېدونکو ته مخه کوو. اساریب سپو کې پروګرام ده، مهرباني.
السلام علیکم. السلام علیکم محمد شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، شراغلی
سلامونه اونی کې له تاسو محترم اوریدم کومل مونږ ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیولې محترم شیبر صاحب.
شراغلی زرملوال صاحب مهرباني.
خیر دې نصیب سه بس ما د ملمنونه دا پښتنه د یو خلن نظر کور کوم لن نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې سره کثرنګ سي دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس دا تاکل شوی ډونالد ترامپ نو د دغه مخکنی پالیسي چې کومه وا په کله چې دای مخکې ولسمشر وي دغه پالیسي او دغه د اوس پالیسي به څه پر کې د افغانستان په اړه کې آیا دای به څه تحولات راولي په دې خپل پالیسي کې یا بینه راولي؟ د ما دغه نظر دا بل دا اوریدونکو په ملمنونو مې دا پښتنه د پدیر بخنه سره چې آیا دغه د امریکا سیاست ته سیدا د امریکا سیاست په افغانستان په روان وخت د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل کې څه عمده رول ولوبولو به یا بینه ولوبي او کوي ولوبي سمره به ولوبي؟ د ما دا پښتنه مو محترم شهبر صاحب
مننه سر ملوال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. بل اوریدونکو ته هم مخه کوو. د اوریدون کې سره رابطه قطع شوې ده، بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نظر په اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو تر دې دمه د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل میلمه ده. میاخیل صاحب مخکې تر دې چې هغه دې سیاسیونو پښتنه له تاسو وکړم چې څوک خبرو دی امریکا د قواو له وتلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته که تاسو ځواب ورکړي.
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکومت په پېسمه ته پیژندل شي کو ونه؟ نو زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې امریکا د طالبانو حکومت پرېسمه باندې وو پیژني تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي. نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حاکمیت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني. دا یو برخه د مسایل ده.
میاخیل صاحب وبخښئ، دغه ولسی مشروعیت که څو ته توضیح کړئ د اوریدونکو ته لطفا.
ولسی مشروعیت دا ده چې اوسه پورې د دې عوامل المؤمنین چا لیدلی نه ده، د قواو تفکیک نشته، د پارلمان نشته، د چا ته جوابدهي نه دي، بس فقط یو ډله ملایان راټول شوي دي. قدرت یې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول نیولی دی او نور ملت یې نفع کړی دی. نو په یو هیواد کې چې خلک په تصمیم ګیری کې شریک نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم حق نه وي، فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتبو پوهنتونونه د ښځو په وړاندې سره تړلي دي، ټول حتی د پوهنتونونو نه استادان چې پخوانی د ماسټرۍ او د ډاکټرا په سطح باندې هغې ولري کوي او په یوازې ملایان هلته مقرری. نو په دغسې یو حالت کې دا ټوله دنیا دا ګوري. نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وپیژني. نو دې لپاره چې وپیژندل شي، اول په افغانستان کې یو اساسي قانون پکار دی. د اساسي قانون په چوکاټ کې مسئولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم یعنی هغې کې تعریف کیږي. د هغې نه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعین یا مجبور دی چې ټاکنو لارې تعین کې بله لار نشته ده. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغه شیان رامنځته نه شي، زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامنځته شي. یعنی هغه ملي مشروعیت نه شي رامنځته کېدلی. او ملي مشروعیت چې نه وي، نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري، او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه ده.
مننه. او هغه بلې پوښتنې ته چې یعنی د ټرمپ واکمني به له جو بایډن سره څه فرق ولري؟
نو زه فکر کوم چې ډیر فرق په دا وی چې فشار به نور اضافه کیږي او دا فشار طبیعي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې می خو هغه د فشار غټ زور فیصله هغه به په ولس باندې تحمیلیږي ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس سلامه ګوري. په تور د مثال د نوې اداره د ټرمپ دا په افغانستان کې او حتی په دنیا کې غواړي چې خپل کومکونه قطع کړي، نو دغه پستې چې څلوېښت میلیونه یا اتیا میلیونه ډالر طالبان ته په هر اونۍ دوه اونیو کې ورکول کېدل دا به بند شي. د دا چې بندېږي ولس ته ضرر رسېږي، افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي، اقتصادي رکود رامنځته کېږي، هغه خرید قوت خلق نه لري. صحیح چې قاطی به نه وي شیان به موجود وي خو څوک یې اخیستلی نشي سره. نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي. تاسو اوس هم ګورئ چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي او ډېر کدرونه د افغانستان نه ووتل. د دې بیا جوړونه دا د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده. نو په دې خاطر باندې دا مسله د فشار راوړي که مثبت فشار داسې راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواکه میکانیزم دپاره یو اجماع هغه ملي اجماع وي بین ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي او افغانستان د رقابتونو مرکز ونه ګرځي. ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو دپاره خیر نشته ده. نو په دې خاطر باندې دیو صحیح ده چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري. لکه 2002 کې هم دغسې یو مسله را مخته شوله چې ایران او امریکا سره په یو توافق باندې سره ورسېدل یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې به رقابت نه کوو. نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام دپاره زمینه مساعده شي دا به لوی کار وي. او که چیرې منفي فشار وي په تاوه د مثال کومکونه قطع کړي نورې ډلې تقویه کړي د طالبانو په مقابل کې دا بیا د افغانانو په خیر باندې ده او دا ګټه نه لري.
میخیل صاحب نور اوریدونکي هم شته په خپرونه کې راسره خو که ستاسو نه دغه پوښتنه وکم مخکې چې تاسو ویل چې په د امریکایي قواوو لوتلو د افغانستان ګاونډیان خبر وو په افغانستان کې داخل کې ځینې سیاستوال خبر وو، لیکن که چېرته ورته وکتل شي مثلا پخواني ولسمشر حامد کرزي یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه وځي، ولسمشر اشرف غني تر وروستۍ شېبې پورې له دې خبر نه و چې خارجان وځي، حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړ ونه وسی. او د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي وو چې خارجي قواوې نه وسی. یعنی که چېرته ورته وګورو عبدالله عبدالله ویلي دي چې خارجي قواوې به په افغانستان کې پاتې وي، نو څرنګه تاسو داسې فکر کوو چې ځینې ډاډه وو چې خارجان وسی؟
ګوره هغه کسان چې اشتباه هم دغلته وه په تور د مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو تحقیقي ادارو کې کار کوه هغه پوهېدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وځي. خو زمونږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کرزي صاحب دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي دا نه وځي او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره. نو دغه یو اختلاف د 2002 نه موجود و ځکه په هغه وخت کې دا وایي چې یو تعداد کسانو دا فکر کوي چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي. بل ګروپ دا ویلی چې نه دغه څه زورواکان چې کوم دي دا په سیستم کې داخل کوي چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړوي، په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړوي. اما دغه دا و چې په داخل د سیستم کې هغې و ډېر زیات مشکلات جوړول. نو په دې خاطر باندې دا بحث یعنې د ابتدا نه موجود و خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله، تر اخره پورې نه منله. او همدغه علت و چې دیو د خپل نظام د تقویې لپاره د قانون د حاکمیت لپاره او په دې معنی کار ونکړ. متاسفانه چې هر چا پوښښ کوه چې د نظام ریښې قطع کړي او نتیجه معروفه چې نظام سقوط وکړ. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه وه او دې کې ډېر دلایل شته. زه نه غواړم چې هره ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما ثبت کړي دي، را سره دي، سره لیکلي مې دي او په هغې باندې کار کوم. نو په دې خاطر باندې یعنې دا واقعیتونه و چې زموږ مشرانو دا لوی اشتباه وه.
مننه میاخیل صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
اوریدون کرا سره دی د دوی نصر به واخلم مهرباني وکي زموږ د پروګرام موضوع ده د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی کړی دی جو بایدن او په ورته وخت کې ویلي دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوې دي هغه به ادامه پیدا کړي خو ولسمشر ټرمپ هم ځینې نظریات لري اوریدون کو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست دا اوریدون کې قطع شو بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي سپورت پروګرام دی
شبار صاحب سلامونه
وعلیکم السلام
مننه خوشاله اوسئ کې مننه در سلامونه وایم احمد علی احمدی بغلان مزه غوړ مخترم جوړ روغ اوسئ
سلامت خیر یو احمدی صاحب مهرباني
ته مننه وګوره یعنی دا جو بایدن خو تقریبا دا برنامه ما وره ده چې دوی ویره چې افغانستان سره باید یو څه تعامل وشي یعنی دوی په ټوله کې چې وګوره امریکایان چې په ټوله کې غربي نړۍ شته دا خپل ګټو چې ګرځي یار ملک ته چې دوی دی تقریبا افغانستان ته راغله افغانستان کې ډېر زیار زحمت وسته تقریبا ډېر خلک وروزل تقریبا ډېر پیسې مصرف کړي خو د موږ تاسو په بختانه وګورو سرګنداران چې یعنی د څه په اړه درو لکه تاسو بختانه ته نه وکړه یعنی دوی نه وکړه چې دا امریکا مې دائم ته وشي یعنی دوی معمولا خپل ګټو چې ګرځي دا وګورو چې دا حکومت د موږ تاسو د حکومت نو خو د غرض حکومت تقریبا خپل ځان لپاره کار کوي ملت ته توجه نه کوله نو په ټوله کې وګوره ټرمپ چې اوس ته پتنګ راځي نو ټرمپ هم یو پالیسي لري ډونالډ ټرمپ چې راځي خو ته چې فکر کوي دوی به افغانستان په اړه پالیسي لري خو په ټوله کې وګوره نو ټرمپ هم وایي چې جنگ یاره نه لري چې دا مخکې وختو کې د دوه وخت جنگ نه وګوره په ټوله نړۍ کې جنگ نه نو بیا هم کېدای شي دا یو ښه پالیسي ولري د افغانستان لپاره یا نور ملکونو لپاره نو په ټوله کې موږ ته خوشبینه یاستو شمار صاحب محترمه ته ته خو موږ خوشبینه یو مننه
مننه مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړ بل اوریدون کې ته مخه کوو اساسي سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ
السلام علیکم شبار صاحب تا او ملمنو تکنیکی همکار ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني
زاج باز محمد د زابل ولایت شمولدو ول سوالی څخه خبره کوم
شرخ لې مهرباني وکي
خیر سه مننه شبار صاحب سي دغه موږ د افغانانو رپوي چې په امریکا کې دای کنګل کوي نو چې وایي موږ هغه خلکو ته ورکوو چې هغه د تاسو ته تیارو کې په حق ورسېدو نو دا که شل کاله چې افغانان په افغانستان کې شي د دوه دو تاوان به څوک ورکوي یو پښتنه او دوه پښتنه چې دغه اوسامه په پاکستان کې په شهادت ورساوي بمباري په افغانستان کول نو دا زموږ د افغانان تاوانونه به څوک راکوي دا د افغانان تاوانونه به تاوان راغی ډیر نه یې
مهمه پښتنه ده دا بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کوم چې غوښ څوي بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب څخه کوم پروګرام دی بل اوریدونکو مرا سره دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیر مننه احمد شیبر صاحب سلامونه وایم او دې ټول اوریدونکو او ټول مېلمنو ته سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ
مننه زه خو د مېلمنو ته لومړی به دا معرفي کوم چې ما د هلمند د تشکی ولسوالۍ څخه نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کې خرابې ورسېدلې لکه اورېدونکو چې وویل او بیا باقي هم ونه سوخر بیا هم انشاءالله رحمان افغانان دغه هېواد لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي او د امریکایانو د نور سرګانو د مردار روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواستې دلته اله خلک په بېلارې کې او بل ودا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ټرمپ حکومت چې قائم شي دا به د افغانستان سره اړیکې او د افغانستان وضعیت په څنګه ډول څه لکه د بایدن په معنی کې چې دا سپې څنګه
او مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو هم په خبرونه کې را سره ده نه د دې بل اوریدونکو رابطه قطع شوې ده میاخیل صاحب کته سره شم دا باز محمد سي له شمال زوله ولسوالي خبره کوله د دې سوال په ورته وخت کې مهمه مو دی وای چې دا کوم افغانان چې په افغانستان په جګړه کې وشتل شوی دي د دې تاوان به څوک کوي او اوسامه خو په پاکستان کې وشتل شو
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه مونږ څه ذکر دي او کني دي طالبانو تیره دوره قدرت رال ذکر رال چه تاسی اگه وقتی دل چه پاتک سالاری و پماندانانو دیو کلی نبل کلی تنش لیت لیه پا خبلا پا کابل که یو زی بل زی تنش لیت لیه نو یو ضرورت تغییر تا موجودو پا کلا چه طالبانو قدرت مونی و اولا کیو ولی چه منگا فقط دیر پر راغلی و چه داگر تو پاک سالاری ختم کو نور ولس با پا حکومت کی شریک وی اگه وقتی ما ملبور ملتونو اداره سرکار کو و نو بیا چې کله قدرت یې ونیو بیا یې ولس بیا په دغه کې شریک نه کړ او افغانستان نه تقریبا زندان جوړ کړی و. په هغه وخت کې او تاسې لیدل چې فقر حکومت چا پر اسناد باندې غیر درې څلور هیوادونو نه نور چا پر اسناد باندې نه و پېژندلی. همدغسې بانکي سیستمونه هغه وخت کې غیر فعاله وو، نور مکاتب نه وو، یعنی افغانستان د ډېر یو بدبخته حالت سره مخامخ وو. او بالاخره مسله د بن لادن راغله، روسي ګروپونه دلته ځای ورته ورکړی وو، هغې په مقابل کې د اقدام نه کوو. نتیجه دا شوله چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله. دلته د علل معلول مسله ده. طالبان دا ځلې بیا راغلل، باید د تیرو هغه ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړي وي. مګر دیو بیا مغسې مفکوره ده چې ولس ته بیا سهم نه ورکوي، مکاتب هغه د تړي، دنیا سره روابط خراب دي، د ګاونډي هیوادونو سره مشکلات لري. نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي. نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل صفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده، نو واقعیت خو دا شی نه دی. ځکه چې طالبان چا حمایه کول، مراکز یې چېرته و، څنګه راغلل، دا ټول د دوهې قرارداد دا مسایل نه ټول واضح دي. خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانانو، ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویلی چې امریکا خپل ګټو پسې، هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي، نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي. د غرامت مسله چې ده، دا یو لوی بحث ده. هغه د علل و معلول مسله ده چې تراغلې زما اقتصادي مراکز وویشتل، زه تراغلم ته مې د حکومت نه لرې کړل او تانه مې قدرت واغسته. نو دا اوس دا خو بیا یو لوی بحث ده. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي چې چا څومره وژل دي، څومره لږ وژل دي. لکه په طالبان چې وایي چې موږ پخواني د جمهوریت کسانو ته عفه کړې ده، نو دیو ته به څوک عفه وکړي؟ ځکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی ده، د دې عفه به څنګه دغه وي؟ دلته خو یو نظام و سیستم و، د وطن د خلکو دغه نه دفاع کوله. نو تاسې چې د بل ځای نه راتلئ، دلته بوشکې چولې او خلک مو وژل، نو دا یو لوی بحث دی. نو ځکه موږ ویو چې د تیر نه باید سړی عبرت واخلي، د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره سړی باید د ثبات او د افغانانو د ښېګڼې لپاره باید سړی فکر.
مننه میاخیل صاحب، تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه. په راتلونکي کې دا د دوشنبې په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي. د وار له مخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي. مثلا د مناظرې په وخت کې له کاملا هاریس سره دا خبره کړې وه چې د دوهې تړون باید بشپړ تطبیق شي، او همداراز د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت اشاره کړي په خپلو خبرو کې. او ځینې نورې په ورته وخت کې د طالبانو ځینې ستاینې کړي دي. مثلا ویلي وو چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی، او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبته خبره ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم را سره وصل شو. د دوی مننه کوم او هرکلی کوم. مختار صاحب، تاسو د ټرمپ راتګ ته په څه سترګه ګوري چې له افغانستان سره به د امریکا روابط څرنګه وي؟
سلام تاسو ته، تاسو له طریقه د افغانستان خلکو ته او چیرې چې تاسو اوریدونکي دي، که اجازه کوي یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په حقله په افغانستان کې. دلته وویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت و، خو دغه حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو تپل شوی و. او بل اړخه امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل، انسانان یې وژل، شخصي زندانونه یې درلود. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل وکړل. بل اړخه د کې شک نشته چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره تړون وکړل، په توافق ورسېدل، او دا ډېر ښه کار وکړ. د افغانستان منافع هم دا ویلي چې امریکا باید افغانستان نه ووځي. خو طالبان پس له 60 کالو مسلسلو جګړو، قربانیو، او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول. فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي. د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي، تر کوزه پرېږده معلومات لرم، طالبان هم غواړي چې د امریکا سره ښه تعلق ولري. او امریکا یو مسؤول نظام دی، هغه کولې کولی سی چې د طالبانو سره شت تعلق ولري، د بندیانو تبادله صورت ونیسي، او د په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن ستراتیژیک بی طرف او بالانس سیاست مالک واوسي. افغانان هم نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیه ته راشي. قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود او هم په امریکایانو کې شتون درلود او هم جمهوریت سره د دنیا د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو. شپږ ټریلیونه $5 دلته مصرف شول. د براون یونیورسټي پوهنتون تحقیقات هم داشي، اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول، افغانستان نه منل، په میلیونو ډالر د افغانستان وتښتول، رشوت اوج ته رسېدلی وو. افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنه ډک وو. اوس چې افغانستان او د افغانستان اکادر علمي شخصیتونه دایسپرا چې بهر دی دننه دی، دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټې دا دي چې په افغانستان کې د جګړه ونه وسیږي او طالبان د امریکایانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو، په بالانس آف د پاور کې چې په علوم سیاسي کې مطالعه کوي، زموږ ګاونډیان ټول تر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړې لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې هغه جاسوس نه وي، پردی پاله نه وي، افغانستان خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنۍ مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
مخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم او بحث ته دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي، د دوی نظر به هم په لنډو راواخلم. مهرباني وکړئ، یو سړی په پروګرام تاسو سره یست. مهرباني وکړئ دا اوریدونکي مې لکه څه ښه نه
وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صاحب ته او استاذ ملمنو او ټول اوریدونکو ته مې کیلي او احترامات وړاندې کوم. استاذ دا یې مې اوریدونکي چې توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
شرغ لري. اجي صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. یو نظر لرم او یو پوښتنه. نو نظر خوم دا ده، رښتیا هم په افغانستان کې مشکلات رامنځته شو. موږ خاله د ستر اشغالګرو لخوا ځخه اشغال شو. موږ وطن یې در بدر کوي، موږ ملت خلک یې شهیدان کړو، کونډې او یتیمان پاتې دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد عزیز باز محمد صاحب وویل، د ته سلامونه هم وایم او ډېره ښه پر ځای خبره یې وکوله. د دې افغانانو د شهادت، د دې د پلس کېدو، د ګوډتوب، د معلول کېدو، د ده تاوان باید بین الملی محکمه افغانانو ته ورکړي. نو دا یو پر ځای خبره ده. او د امریکایانو سمات وخوړه، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې دا افغانانو ماتې نه ده ورکړي. نو د روسانو ماتې به څنګه انکار کوي، د انګلیسانو څخه به څنګه کوي؟ نو دا بهادر افغانانو چې دوی چې ماتې ورکړه او په تېره متحده اداره هغه سبب او لامل وګرځېدی چې هغه لکه څنګه چې محترم میلمانه هم اشاره ورته وکوله، هغه په افغانستان کې د دوی په مخ کې تلو چاپي او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلودی. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو. ټول شموله دوی دا بولي چې بیا هغه چیرې هغه بایللې مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هېڅکله افغانان نه مني. لمر په دوو ګوتو نه پټېږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دوی چې په زړه ډبه او په خالي لاس په توپک او د الله په نصرت سره
وستری امپراتوری ته داسې شرمنده ماته ورواړوله چې دا په تاریخ کې
علي صاحب دا خوش و سوال ته راشي لطفا.
بله
مال سوال ته راشي وس لطفا.
سوال مې له محترم موزه خدا د سیایا دغه کنګل سی اروپي سی امریکایانو خیرته قربان دی چې ولې دا وکړه وای سی وای مو د تاوان سره ګرځو وای دا د افغاني دफार پښتوانه کېدای شي کنه او هغه په سی د سویس بانک ته تللې دي آیا د دغه پرګټ افغانان یو نه په اخته سي ممکنه ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان تراسي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام سي.
مننه جوسف مهم سوال دی دا بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام
یو سلام تا ته یو سلام ملمنو ته افغانم د ننګرهار نه
شرغلې مهرباني
د امریکا کې په درم چکینه په چوکي دا مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي او مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي مونږ ته به تفاوت ده او مونږ په دې خوشاله نه یو مونږ خپل افغانان به ته افغانستان کې دنه نه مونږ اتفاق برابر کو ټول چې ټول په خوانې نه ځانانو ته محترم لرم او سنی تم لرم په خوانانو ته ډیر لرم په دې ډیر لرم د معلولین وقر رسیدل په شو مکتبونه خلاص او پنتنونه خلاص او د ټول کاروبار روانو نن د څورز راغله ده په افغانستان کې خلکو کار پوجي او مالې روډې نشته پوجي دغه دغه لرم او ترم رم ته خوشحال نه ما او نه مونږ ورته د زنه ورته خوشحالي کوم تاسو چې خوشحالي کې هغه به دغه خپل کار نور څه ویل نه غواړم.
مننه مننه. یو بل اوریدون کې هم شدام په لندو واخلم بیا به بحث ته دوام ورکړم. مهرباني وکړئ
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر.
و علیکم السلام.
مهربانی میکنین. من سوال خود فارسی مطرح میکنم، خیر پشتو هم جواب دادن یا فارسی و عادت افغانستان سر دو زبان. مهربان هستین. من همین یک کتاب گپ در یک فکایی کوتاه مطرح میکنم، اما پیش از یک ایرادم دارم. ای کاش یک نماینده طالبان می بودم اینجا که می سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود. خیلی برس زد نظر میمانای دیگر را میخواهیم، نظر بی‌طرفانه‌شان البته امیدوار هستم. من یک فکایی بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گپ دوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست؟ کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد، جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از اون مداخله میکنه. فرق بین افغانستان و امریکا ای است. یک کتاب گفت دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه دیگه کشورها چی میکنه. سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنن که از خود یک کار کرد و راهکار بر دولت‌های آینده به جا بگذارن بر از این آمدن یا بر این که این سوای دولتداری از این واقعا بر دولتداری آمدن یا به این که باز مجهول بانن امیر تشریح می‌خواهیم. تشکر کارکردشان مجهول بانن باز یک کل چیزا از سر جور شوه و ایگه پا مشکل ساز میشه برای
افغانستان. تشکر سپاسگزارم که ما برخه واخسته. مختار صاحب که تاسو د دې اوریدونکو پښتنو ته په لاندې لطفا جواب ورکړي.
نظر می دادی چې طالبان دې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ واوري. طالبان دې باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي. تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نه ورکړي، طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نه وي، د نجونو پوهنتون او ښوونځي دروازې نه خلاص کړي، ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاوره کې ونه کړي، طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه وي او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې د انحصار او حذف سیاست نه لاس واخلي. که د امریکا د روابطو موضوع مطرح کیږي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید د امریکا سره موږ ښه تعلق ولرو. ټول جمهوریت هم داسې افراد او اشخاص پکې شتون درلود چې د افغانستان په منافعو، ځمکنۍ بشپړتیا او تاریخ، سیاسي تاریخ او هویت باندې باور درلود. هغه دوی د افغانستان د سیاست نه نظام باید حذف نه کړي. طالبانو ته دویم لاره دا دی چې که نړۍ مداخلت کوي، موږ نړۍ ته اجازه ورکړئ چې مداخلت وکړي. زه که مونږ یو متوازن سیاست په نه درلود، کله د روسانو د جګړو قرباني سو، کله د افراطیت قرباني سو، کله هم د ناتو په اور کې وسوځیدلو. که د افغانستان ملت من حیث یو ملت خپلواک آزاد سپېڅلی دریځ ولري او طالبانو سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی، طالبانو په ګراوند کې دی، طالبان د انحصار نه لاس واخلي، طالبان د خپل ملت ټول کړي، مشروعیت د ستر احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر د خپل ملت نه دی واخلي. که طالبان په انتخاباتو باور نه لري، لویه ستره تاریخي جرګه دې جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې د افغانانو د اسلاف نه تر اوسه موږ ته میراث دی او کولی شي خپل مشروعیت واخلي. دریم موضوع دلته دا دی چې مونږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پرېږدو چې دا جمهوریت دی، وو دا امارت دی، دا طالب دی، دا مجاهد دی، دا خلقی دی، دا پرچمی دی، دا تور دی، دا سپین دی. مونږ من حیث ملت باید موضوع ته متوجه شو. دا باید متوجه شو چې ګاونډیان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ ګاونډیان داسې یو افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي. طالبان باید پوه شي که چیرې دوی د پوهنتونونو دروازې تړي، خپل اکادر شړي، پوهنتونونه بندوي، د پوهنتونونو استادان منفع کوي، دا د ده معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلي کېږي. طالبان په لوی لاس یو ښکلی افغانستان د دوباره وران نه کړي، نیابتي جګړه په افغانستان کې نه راوړي. مونږ په ده مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤول نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له آدرسه چې یو مشهور نظام ولري باید د ټرمپ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي او د افغانستان جغرافیه کې د هېڅ داسې یو ډلې ته طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي. افغانستان پرېږدي چې خپله جونګړه مونږ په خپله جوړ کړو. نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نه شو. زما اند او باور دا دی چې مشران به په ده توافق وکړي چې لاړ شو د یو بین الافغاني مذاکراتو روایت جوړ کړو، داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته د مونږ د هېڅ یو ګوند او آدرس نه خبرې ونه کړو، بلکې د خپل ملت د ملي ګټو ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو. زه په دې حساس شرایطو کې بین الافغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم او دا د اشتراک مشران په همدغه سپیس کې او په همدغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري، تا سره دوی هم کولی شي داسې یو لاره خلاص کړي.
مننه مختار صاحب. میاخیل صاحب، دلته څو خبرې یادې شوې. مثلا د افغانۍ پښتوانه سي په امریکا او په لویدیځ کې انګل شوې، دا خبره خوشی شي او دا سوال هم چې طالبان د څه لپاره راغلي، لیکن له لوی سره د دې لپاره چې بحث راغون کو، تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوئ چې د ډونالډ ټرمپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي؟
ګوره، دا هر هیواد د خپل منافعو په اساس باندې تصمیم نیسي، او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په باره کې نیسي، هغه د منطقي او د دنیا د نورو شرایطو پورې تړلی دي. نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي، او بعضي وخت کې هغه خیالي غرور افغانان ته ورکړ شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده. نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او بیا الله پیدا کړي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده، نو نه، دا خو یعنې زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي. افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چیرې د طالب او د امریکې مسله وي، نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل، د امریکې سره روابط درلودل، او بیا یو مشروعیت یې ځکه درلودل چې هلته یوه لویه جرګه راټوله شوله، هلته انتخابات وشول که ښه وو که خراب وو.
خیر میاخیب صاحب وبخشئ، هغه دوران تللی دی، جمهوریت تللی دی، که په اوس کې بله
اوس راځم چې که چیرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي، نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړیږي، او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي، هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکړي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري، او مشروعیت رامنځته نه شي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي، او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې که چیرې افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره خره وابط ولري. اولینه مسله دا چې باید په افغانستان کې اساسي قانون موجود وي او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نکوي که چیرته داسې یو حالت راځي چې یو ځلې به دا اوسني واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لاره جوړوي، بیا به د ترامپ مشري له حکومت سره روابط ساتي او ټینګوي، فکر نکوي چې دا اوږده پروسه ده او د امریکا ډونالډ ترامپ هم د څلورو کلونو په مخه داخله
دا اوږده پروسه ده که چیرې اراده موجود وي دغه ټول کارونه په میاشتو کې کېدلی شي. دونه غټه مهمه دغه د اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولای شي یو څه ماده په حقیقت دغه وی لوی جګړه وګوري، قانون تصویب شي، د هغه په شرایطو کې نتیجه رامنځته شي. یعنی دا په څو مې
یعنی او بخښه، یعنی تاسو وایئ چې لومړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي بیا له واشنگتن سره روابط تامین شي.
بالکل، کچره داخلي مشروعیت نوي، داخل کې نظام نوي، او هغه باندې ولس اعتماد باندې لري، ولس مشارکت پاغي کې نوي، دا خو به استخباراتي ډلې دي. نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي، کله به بل سره راځي، بیا به هغه د منځځي، بیا به بل رامسته کیږي. دغه استخباراتي ډلو لوبي خدا څلوېښت پنځوس کاله موږ تاسو په خپل منځو کې سره ولیدلې. طالب مخکې څنګه رامنځته شو، بیا څنګه رامنځته شو، مجاهدین څنګه راغلل، بیا څنګه د منځه لاړو سره، نو دا خو هغه شان دي.
مننه میاخیل صاحب، په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ترامپ د جمهور ریاست په وخت کې څرنګه ټینګېږي؟
زه فکر کوم چې ترامپ به د طالبانو سره خپل استخباراتي روابطو ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت و، خو افغانستان کې یو لک و پنځوس زر امریکایي اساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای جانه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه دې خبرو ته د پای ټکی کېږدو. په هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو، په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب، هغه د افغانستان د منافعو په رڼا کې جمهوریت نه و، نه د طالبانو سره په صلح په توافق ورسید، او په میلیاردونه او میلیونونه ډالر د افغانستان نه وښکل. او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یو برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلی دي، خپله میاخیل صاحب یو درون شخصیت دی، د لرې نه پېژنم، عالم سړی دی، د افغانستان پر منافعو باندې پوهېږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د دا خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید دننه نه شروع شي. خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی، او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډایسپورا منځته راوړئ چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کوي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه جغرافیه مني، نه سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامي او اخلاقي وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاسو د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوس یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي، نیابتي او پردی جګړه دی او جمهوریت سپېڅلی او په جمهوریت کې عناصر سپېڅلی وو. قطعا داسې نه دی. موږ باید بل صفحه و
مختار صاحب، مختار صاحب محترم،
بل صفحه دا دی چې د افغانستان ملي ګټې دا دی چې د افغانستان دایسپرا کې څه مشران چې دي، د امریکا سره افغانان تعلق غواړي، افغانان نه غواړي چې په بل استخباراتي او نیابتي جګړه
مختار صاحب
کور ته ورشي. تا طالب که هر صبح دی دغه خاوري حقیقت او جغرافي د جغرافي
مختصب محترم
مختصب مدد یو منټ کې خلاصوم فقط درې ثانیو کې
مهرباني
مختصنه د دې محترم میا خیل صاحب چې تاسو درون شخصیت دیو بین الافغانی مذاکرات او د تعامل او تفاهم خبرې وکړي پرې د هغه خبرې چې د تاریخ چست ګرځیدلې هغه به د افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی انسانان چا وژلي اشغال څنګه وو اشغال وو کنه وو اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې وي
مختار صاحب وبخشئ همدغه ټکی پاتې شو آیا لومړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه ل امریکا ل نوی ولسمشر سره روابط ټینګ شي
فکر کوم چې دا طالبانو پرې اړه لري طالب دې باید داسې شرایط مساعد کړي چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي په د معنا چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د دې په نتیجه کې د خپل مشروعیت واخلي او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې د ډونالد ترامپ د